د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2019 مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټی کې افغانستان کې د سولې په اړه د ماسکو وروسته دویمه غونډه راتلونکي میاشت په قطر کې کیږي. دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي ګډون کوي. د شام په شمال ختیځ برخه کې د بغوز کلی څخه د داعش قدسره اسلامي ریاست ختمولو لپاره د امریکا ملتړي وسلوالو لخوا سخته جګړه روانه ده او د چین صدر شی جی پینګ سبالا روم ته سفر کوي. امکان څرګندېږي چې اټلی هم د چین لوی کاروباري لارې برخه شي. په درمو دونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې په یو شمېر موضوعګانو تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د ماسکو وروسته یو بل مهمه غونډه راتلونکي میاش په قطر کې ټاکل شوې ده. د غونډه کې د افغانستان تر اتیاو پورې سیاسي مشران ګډون کوي. د افغانستان خبری ادارې فجواک د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی دفتر لخوا وایي چې د راتلونکي غونډې لپاره د افغانستان سیاسي مشرانو ترمنځ سلا مشورې شروع شوې دي. د غونډه به د اپریل میاشتې په 15 نیټه دوها کې کیږي. د دې وړاندې د روان کال پروري میاشتې په 14 نیټه ماسکو کې د غونډه ترسره شوې و. افغان حکومت د دې غونډې مخالفت کړی و. ماسکو کې شوې غونډه کې د افغانستان تر څلوېښتو پورې سیاسي او قومي مشرانو برخه اخیستې وه چې پکې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او نور مهم مشران هم شامل وو. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې خبرې باید نیخ په نیخ د افغانستان منتخب حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو طالبان وایي تر څو چې د افغانستان نه خارجي عسکر وتلي نه وي دوی د افغان حکومت سره نیخ په نیخ کېناستل نه غواړي. طالبان وایي افغان حکومت د فیصلې واک نه لري نو ځکه د امریکا سره نیخ په نیخ خبرې کوي. د شام په شمال ختیځ خارګوټي بغوز کې د داعش وسلوال د امریکا ملاتړي وسلوال ډلې د شام جمهوری عسکرو سره جګړه کې مقاومت وړاندې کوي. جمهوری عسکر وایي چې د وسلوالو د ولقې لاندې دغه اخیری کلی کې یې داعش ډلې ته سخت زیانونه اړولي دي. تیره ورځ د شام جمهوری عسکرو لخوا په سوشل میډیا شوي ویل شوی دی چې په دغه سیمه کې یې په تازه انخطو کې د داعش یو څل و 50 تکړه جنگیالي نیولې دي چې پکې اکثره د شام څخه بهرني خلک دي او یا عراقیان دي. د ډلې ویان مصطفی بالی په ټویټر ویب پاڼه ویلي دي چې عسکرو یې د داعش د ولقې لاندې د خیمو سیمه باندې قبضه ترلاسه کړې ده، خو خبرداري ورکړې ده چې لا هم د ګټې د اعلان وخت ته نه دی رسیدلی. د ویل چې د داعش وسلوال یوې وړې سیمې پورې راغونډ کړې شوې دي او خپل پوره مزاحمت وړاندې کوي. د ویلي جګړه اوس د بغوز کلي څنډو ته وتلې ده. مصطفی بالی زیاتوي چې لا هم پاتې وسلوال وسله غورځولو ته تیار نه دي. د ویلي دي چې په څوونو د داعش نیول شوي او ژوبل شوي کسان نږدې پوځي هسپتالونو ته د علاج لپاره وړې شوي دي. د امریکا یو ستر چارواکي ویلي دي چې د سارنې په وخت دوی ته معلوم شوی چې د ځینې بیړیو د لارې په غیر قانوني توګه د ایران څخه تیل وړل کیږي، کوم چې په ایران امریکا لخوا لګیدلي بریدونو سرغړونه ده. د امریکا خارجه وزارت مرستیال ډیوډ پی مین د وایس اف امریکا سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې موږ د نږدې نه د هر هغه بیړۍ څارنه کوو کوم چې د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود د ایران څخه تیل وړي. د زیاتوي چې موږ د نورو حکومتونو سره هم په دې اړه کار کوو چې د خپلو ساحلي غاړو نه د دغه بیړیو د تیلو د وړلو کلکه څارنه وکړي. د بیړیو د څارنې نړیوال شرکت ټینکرز ټریکرز ډاټ کام تیره هفته ویلي وو چې د فروری په میاشت کې دوه داسې پیښې دوی کتلي چې د یوې بیړۍ نه د ایران خوڑون کی تیل دویمه او بیا دریمه بیړی ته اړول شوې دي. د ټینکرز ټریکرز بانی سمیر مدنی د وایس اف امریکا ایرانی څنګه ته ویلي دي چې په دریو بیړیو کې د تیل وړلو دغه کار درې میاشتې اخلي. دغه اداره وایي چې د 13 اگست د میاشتې راپدی خو د ایران خام تیلو وړونکو بیړۍ د خپل پیژنګلو اشاره او نظام هم بند کړی وي. امکان ده چې اټلی هم د چین لوی کاروباري لارې منصوبه کې شامل شي. د چین صدر شی جی پینګ د زیارت په ورځ روم ته په سفر ځي. امریکا د ټریلیون ډالرو د لوی لارې د دې منصوبې مخالفت کوي او وایي چې دا د قرضو په جال کې د نورو ملکونو د ګیرولو منصوبه ده. اروپایي ملکونه هم پریشان دي چې د دې منسوبې سره د دوی اروپایي ملکونو ائتلاف کې د وړاندې نه موجود ستونزې نور هم سیوا کېدای شي. سړنکار وایي چې قوي امکان دی د چین صدر روم ته د سفر په محل اټلی غیر رسمي اټلی سره غیر رسمي یادښتونه لاسلیک کړي. د دغه لوزنامو سره به د لوی لارې جوړولو ته لار هواره شي او د آسیا د لارو جوړولو لپاره د پنګو بینک چې په بیجنګ کې اساس لري ورته پیسې ورکړي. روم تمه کوي چې د دې لوزنامو سره به د دوی چین سره د تجارت خساره راکم شي او ملک کې به د پنګو کارول هم زیات شي. بلخ د برتانیې وزیر اعظم تریسا می تیاری نیولې دي چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وستلو په عمل لګنور وخت ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو سره نه خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نه وغږی او اوس هم ستاسو فام را ګرځو د مهم راپور په لوتہ. د افغانستان کې د سولې په اړه باندې د ماسکو وروستو دویمه غونډه راتلونکي میاشت په قطر کې کیږي. د غونډه کې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي ګډون کوي. په دغه حق له نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د افغانستان خبری اژانس په ژواک د سه‌شنبه په ورځ په خپل یو راپورټ کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر د سرچینو له کوله بری د راتلونکي غونډې لپاره د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ سلام مشورې پیل شوې او دا غونډه به د راتلونکي میاش د اپریل په 15مه نیټه ترسره شي. تر دې وړاندې د روان کال د فروری په 14مه په ماسکو کې د طالبانو او افغان سیاست مدارانو ترمنځ یو مهمه غونډه شوې وه چې افغان دولت ورسره مخالفت ښودلی وو. د ماسکو په تیره غونډه کې سلویخت افغان سیاسي مشرانو برخه لرله چې مشري یې پخوانی ولسمشر حامد کرزی کوله او د حامد کرزی دفتر وای چې دا ځل به د قطر غونډه کې اتیا پورې شخصیت د حامد کرزی په مشرۍ برخه ولري. افغان دولت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو طالبانو دریز خپل کړی چې تر څو افغانستان څخه په مکمله توګه بارني ځواکونه نوي وتلې هغوی افغان دولت سره خبرو ته نه کینی. طالبان وایي افغان دولت د پریکړو واک نه لري ځکه نو هغوی نیغ په نیغه امریکا سره خبرې کوي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې لپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره څو کرته د سولې مذاکرات کړي او نوموړي د وروستو خبرو چې په روانه میاشت کې ترسره شوي وروستو ویلي وو چې طالبانو سره په مذاکراتو کې حقیقي پرمختګ شوی. نړیوال رسنۍ دا وکوي چې طالبان او امریکا افغانستان کې د یو لنډمهاله دولت پر رامنځته کولو سلا شوي چې پکې به د طالبانو په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو ته استازیتوب ورکولی شي، خو امریکا یا طالبانو تر اوسه د دې داوه پخلی نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب تیره اونۍ امریکا ته د خپل سفر په محل په زلمی خلیلزاد تور لګولی وو چې د سولې په خبرو کې قصدن افغان دولت یوې ډډې ته ساتلی او غواړي چې په خپل افغانستان کې اقتدار ته ورسیږي، خو د امریکا د بارونو چارو وزارت د حمدالله محب دا تورونه په سختۍ سره رد کړي وو او ویلي یې وو د افغان چارواکو داسې سرګندونه افغانستان کې د سولې مخې ته خندان راولاړوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
او اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تیرو ورځو د زبردست فوزي انخطو وروستو نن سبا په ظاهره قلاری ده، خو دا قلاری د سمندر په تل کې د طوفان غونې حالت اندیا ورکوي. نن د بین الاقوامی معاملو په باب له د امریکای په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې د پاکستان او د هندستان ترمنځ د توتريخوالي پس منظر کې د موجوده قلاری په حواله د نامتو لیکوال ایډم لیمن یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان او هندستان خپل ځانونه د ازلی دشمنی او تربګنۍ نه نشي خلاصولې. ایڈم لیمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د تیرې هفتې د فوزی انخطو ورستو یو ځل بیا د دې حقیقت پخلې شوې ده چې سویلي ایشیا د دنیا په مخ د انتهایی خطرناکو تربګنو ګړ ده. په کال 1999 کې د کارګل د جنگ نه پس په 13 فروری کې د هندستان د ولقیلان دی د کشمیر په پلواما کې یو خودکش حمله کې د سلویختو هندي فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د سیمې دوه ایټمی گاونډي ملکونه د یو فیصله کن جنگ په غاړه ولاړو. اگر که د پاکستان د فوج او د سیاسي قیادت د یو فیصلې له برکته توتريخوالي راکم شوي دي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د دشمنۍ د سبب جوړیدونکو مسلو د اواري په لوري هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. مضمون لیکي چې دواړه ملکونه نه خو د جنگ خواهشمند دي او نه د حالاتو خرابول غواړي، بیا هم دواړه یو بل ته په مورچو کې د اعصابي او جسماني تناو په حالت کې پراته دي. امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر حسین حقانی چې نن سبا امریکا کې هوټسن اداره کې د سویلي او وسط ایشیا د معاملو ډایریکټر دی، د دې ټولو واقعاتو او حالاتو ملامت په پاکستان ویلې ده. خاغلی حسین حقانی تیرو ورځو کې واشنگټن کې د نیشنل انټرست په مرکز کې یوې دستوري تخپل تقریر کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه پالیسی په اصل کې د پاکستان د فوج او د مخبره د ادارو په اختیار کې ده، او فوج که هندوستان سره د پاکستان تربګنی ده او که افغانستان سره زړه بداوې دي، د هر سله د پاکستان د سالمتیا او سلامتیا رنگ ورکړی دي او د پاکستان ټول سیاست هم دې سوچ ته راغونډ کړی دي. حسین حقانی په دغه موقع اوی چې د پاکستان دا مسله د پاکستان په کال 1947 کې د جوړېدو د لومبه ورځ نه شروع شوې ده، او هغه داسې چې د پاکستان جمهوری حکومت ته د ملک په وسیلو کې 19% هر کله چې د پاکستان فوج ته 33% وسایل ورکول کېږي. د دومره ډیرو وسیلو د خوند اخیستو له سببه د پاکستان فوج په هر دور کې د خپل جسامت په حق د ګرځولو دپاره د خارجي خطرو چغې سوري وهي، او هم په دې ویره د پاکستان د اولس اتحاد او اتفاق ساتلی دی کوم چې مستقلو بنیادونو باندې د پاتې کېدو نه دی. دی نیشنل انټرست لیکي چې په بین الاقوامي سطح پاکستان ته د پاکستان د فوج صلاحیتونو او د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د فوج ملګرتیا ته کتی شي، خو بلخوا پاکستان د یو مملکت په حیثیت کې د اولسي او ترقیاتي مسلو په ګړنګونو کې غورځېدلی دی. حسین حقانی خپل تقریر کې د هغو اولسي سیاسي اقتصادي او سیمه ییزو مسلو او کشالو ذکر وکړو چې پاکستان ورسره د تیرو څلوېښتو کالو راسې مخ دی. خو په دې ټولو مسلو کې صرف د دوو خصوصي ذکر وکړو. اول دا چې تیر کال پاکستان کې د ماشومانو په ماشوموالي د مړ کېدو شرح په دنیا کې د نورو ټولو ملکونو نه زیاته شوې ده، او بل دا چې د خوانګۍ شرع 2% تر غونډه شوې ده. د حسین حقانی په خیال دا دوړه مسلې ډېری خطرناکې دي. دی نیشنل انټرست لیکي پاکستان په خپلو مالی مشکلاتو د قابو مندو لپاره چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو نه بې دریغه قرضونو اخیستو ته لاس اچولې دي، خو په دې قرضونو هم د پاکستان د مالی دلدل نه د وتو څه علامې نه ښکاري. ایډم لیمن دی نیشنل انټرست میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په دنیا کې امریکا پاکستان ته د ټولو نه زیات لاس ورکوونکی ملک دی، خو امریکا هم په سیمه کې د افغانستان د جنگ نه د ځان وستو په تکل کې دا. افغانستان نه د امریکای د وتو وروسته به امریکای له د پاکستان اهمیت ډیر کم شي، خو امریکای د خپل غرضونو لپاره لا تر اوسه پورې د پاکستان لمن نیولې ساتلې ده، ځکه چې امریکا اوس هم په دې امید کې ده چې افغان جنگ کې کړي کامیابی کې دې شي چې د پاکستان په مرسته دایمي کی. امریکا افغانستان ته د هوایی او د زمینی رسدونو رسولو د پاره پاکستان ډیر اهم غنی، ځکه چې افغانستان ته تلي ټولي هوایی او زمینی لارې د پاکستان نه تیریږي. په دې سبب د امریکای فلحال پاکستان نه راغیدن ګران ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www. www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
پاکستان ویلی دی چې د نړیوالو ادارو سره په سلا مشوره یې د ملک په نړیوالو سرحدونو باندې د پولیو د کنټرول واکسین ماشومانو ته د ورکولو کار شروع کړی دی او د دغه شروعات تورخم پولیس څخه دی ګړه په دغه حق لبانې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال صدیق قاسم شاه تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته په ګډه د تورخم په لارې باندې پلونکو او راتلونکو د هر عمر خلکو د پولیو ناروغانه بچ کېدو ویکسین یا ساسکی ورکولو فیصله کړې. د پولیو مرض خاتمه لپاره بیړني ګامونو او د رابطې په حقلا کارکونکو مرکز مشر کیپټن ریټایرډ کامران احمد افریدی په دې لړکی وی او ای ډی ون یوستا صدا ویل
دا ډیسیژن وو شو چې انٹرنیشنل کمیونٹی سره چې جی مونږه په کراسنګ انٹرنیشنل کراسنګ چیزی پاوې باندې به آل ایج ویکسینیشن شروع کو. خو آل ایج ویکسینیشن اوس نور انٹرنیشنل کراسنګز باندې به سٹیپ وایز کیږي. سٹارټ چې دغه مونږه د تورخم نالو اور هغه کې به د افغانستان گورنمنت ټیمز چې دغه به د افغانستان سایت ته کار کوي اور زمونږ حکومت پاکستان چې کوم ټیمز دی پولیو ایډوکیشن د پاره هغه به حکومت پاکستان سایت باندې کار کوي اور کراسنگ باغ پورے نئے علاقوں کی کی چتر سو پورے پولیو ڈراپس نہیں ہے وشتلی شہر نور زین
نور بارڈر باندې زین باندې هم تاسې کی کی او دا بد کم عمر خلکو
لپاره دا آل ایج ویکسینیشن دے دا ټول عمر خلکو دا پاره بکی کی زنانہ مردانہ ټول دا پاره بھائی خو نور کراسنگ باندې اولنے دا دلته نا سٹارٹ الو بیا د دې ایکسپیرینس باندې نور زونو کم شروع کی نور کراسنگز باندې شروع کی
سخ کال په ملک کې د پولیو سلور پیخی مخی تراغلی دی او بنو هنگو باجور او لاهور کې ماشومان د پولیو د مرض ښکار شوی. په پیښور کې میډیا ته د پولیو مرض خاتمه لپاره کارکونکي د دغه مرکز هلو ځلو په هکله یو کانفرنس نه پس دغه افسر وی او ای ډی ون یوستا وویل چې دا مهال پیښور ته تلونکي او راتلونکي خلکو ته د پولیو د دغه وایرس خطر موجود دی. د پولیو مخنیوي یا د ویکسینیشن دغه کمپین باندې 3.5 میلیونه روپۍ خرچ کیږي او په پاکستان کې د صحت د یو غټ کمپاین دی. خو اوس هم خلک خپل ماشومان ته لا علمي یا غلط یا بې بنیاده نظریاتو او د یلو د لاسه د غساس کې نه ورکوي او دا ردوي. تیر کال د جولای میاشت نه واخله تر د سخت کال فروری میاشت پورې 15,000 خلکو داسې ساس کې خپل ماشومان ته ورکولونه ډډه کړې وه یا دا ساس کې رد کړي دي او 2,250 ماشومانو دا ویکسین یا دا ساس کی ځکه نو سکلی چې د کمپین په وخت هغوی موجود نو یا غیب وو. هم دغه وجه ده چې دغه مرکز کوارډینیټر کامران احمد افریدی تر مخه سخت کال د اپریل په میاشت کې دن کې د پولیو ویکسینیشن کمپین په وخت د ماشومانو د عمر حد هم سیوا کړی شوی دی او سخت کال به اپریل کې د 15 نواخله تر د 10 کالو عمر ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړل کیږي او د 15 جمعه پورې ماشومانو ته به دغه ویکسینیشن لازمی ورکړل کیږي. او کم مور او پلار د خپل ماشومانو د ویکسینیشن دغه حق نه محروموي یا خپل ماشومان له دغه اساس کې نه ورکوي صوبایي حکومت وفاقي حکومت تخواس کړی دی چې داسې مور او پلار شناختی کارت دي تر هغې بلاکي تر سو هغه خپل ماشومان له ویکسین نه ورکوي.
اولموست موږ دا شی په کنټرول کې راوستو. تاسو به کتلې ته 200-300 کیسز 2014 نه کیسز چې دغه نه 12 کیسز 8 کیسز ته خبره را رسیدا. موږ غواړو چې اوس دا کم هارد کور کمیونټی چې دا چې هغه نه موټیویشن باندې هغه لري نه چې دې کنه کنوینس کوي نه چې دې کنه هغه او ډایرکټ ریفیوزل کوي وداوت هاوینګ اني ریزن. نو دې لپاره موږ دا شنه توس طریقې لټول غواړو. موږ غواړو نه چې کریمینل هغه کې سایډ باندې سب پروسیډینګز وکړو جیل ته چولو. دا کار سرکار سره موجود دی آپشن. خو دې نه مخکې موږ غواړو چې نور دا شنه سټیپس را اوچت کو. یو ائیډیا پروپوزل زموږ نه طرف نه تلې نېشنل یو سی اور هغه باندې هغه کار کوي. موږ دا ویلې چې څوک پولیو ډراپس نه لینو ڈی سی په لیکلو باندې باغی سی این آئی سی بلاک شي. چې سی این آئی سی بلاک شي نو فرد انتقال بینک ٹرانزیکشن ارس شي په دري کې باغی باندې چې هغه اگست سی این آئی سی بلاک شي او چې کله هغه کتره خپل بچو ته ورکړي هغه بیا ڈی سی په لیکلو باندې دوباره بحال کې دي شي.
د دغه چارواکو تر مخه د قانون د لاندې هر مور پلار باندې دا لازمی کړی شوی چې خپل ماشومان ته د بیماریانو نه بچ کولو لپاره ویکسین په وخت ورکړي، خو د سزا د یری په ځای د خپل ماشومانو د ټول عمرې معذورینه بچ کېدو لپاره مور او پلار ته خپل ماشومانو ته حفاظتي ویکسین په وخت ورکول پکار دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د امریکا یو ستر چارواکي ویلي د سارنې په وخت دوی ته معلوم شوی چې د ځینې بیړیو د لارې په غیر قانوني توګه د ایران څخه تیل وړل کیږي، کوم چې په ایران د امریکا لګیدلو بندیزونو ښکارا څرګړونه ده. په دغه حق له د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا یو اعلی چارواکي وایي چې واشنگتن د ایران د تیلو په پټه منتقله کې لاس لرونکي سمندري جازونو سارنه کوي او هر هغه څوک باید دغه رقم ګامونو ذمہوار ګرځوي څوک چې د ایران پر ضد د امریکایي بندیزونو سرغړونه کوي. دا خبره د بندیزونو او مالی ګواښونو د مخنیوي لپاره د خارجه وزارت مرستیال سیکرټري ډیوډ پیمن د وایس اف امریکا پرژن څنګه سره د ځانګړې مرکې په وخت کړي او ویل دي چې دوی په دې لړ کې د خارجي حکومتونو سره د نږدې نه کار کوي، چې دا خبره یقیني کړي چې د هغوی د هیوادونو په ساحلونو باندې د دغه رقم د تیلو په غلا د منتقلې سارنه وکړي. یوه کمپنی ټینکرز ټریکرز ډاټ کام اسوک چې د نړۍ په کچه د تیلو په شپمنټ نظر ساتي تیرونه ویلي چې دوی د فروری په میاشت کې د داسې دوه کیسونو په جنګلو کړي چې پکې د یو سمندري جهاز څخه بل ته په غلا یا په پټه باندې د ایراني تیلو د منتقلې کار کړي. د وایس اف امریکا پرژن څنګه ته د تیر جمعې پر ورځ رالیږل شوی یو ایمیل یا برېښنایی ایمیل کې د یادې کمپنۍ شریک مشر سمیر میدانی ویلي چې په یادو دواړو کیسونو کې د یو جهاز نه بل جهاز ته د ایران تیل اړولې شوی وو چې بیا رستو یو درهم سمندري جهاز دغه تیل یوې سمندري اډې ته رسولي. هغه میدانی ویلي چې په یادو کیسونو کې د لومړی پیرې په مکمل کېدلو نږدې درې میاشتې لګېدلې وې، ولې دویمه پیرا د یوې میاشتې په موده کې پوره کړې شوې وه. ټینکر ټریکرز ډاټ کام ویلي چې د ایران د خام تیلو ټینکرې د تیر کال د اگست میاشتې څخه د خپلو کارونو یا کاروایو د پټولو هڅه کوي چې پکې خپل ای آی ایس یا د پیژنګلو خودکار نظام هم یې بند کړی دی، د کم نظام سره چې د هغوی د ځای په اړه او نور معلومات ښکاره کیږي. یا دیوی د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت د ایران د تیلو او بینکارۍ په صنعتونو د امریکې اقتصادي بندیزونه د تیر کال نومبر په میاشت کې د بیا څخه پرزې کړي. په ایران د امریکا دغه پابندۍ په کال 2015 کې د ایران د اټمي لوزنامې لاندې لرې کړې شوې وې. صدر ډونلډ ټرمپ د ایران د اټمي معاهده سخت مخالفه دی او د ایران سره شوی معاهده ماته کړې. د خپل ژمنو پوره کولو په لړ کې صدر ډونلډ ټرمپ د ایران هغه ټولې اسانتیاوې بیا غستل غواړي چې ایران د خپل لاجمن اټمي پروګرام پر سر د شوی لوزنامې رستو ترلاسه کړې دي. هغه پیمن ویلي چې امریکایي مامورین به د دغه سمندري جازونو مالکانو، منیجرانو، بیمې ورکوونکو پر ضد ګامونه اخلي څوک چې په سمندر کې په پټه د ایراني تیلو د منتقلې یا په وړلو کې لاس لري. نوموړي ویلي که چېرې تاسو په دغه کار کې لاس لرې، کم کار چې یوه لویه سرغړونه ده کله چې د امریکا د بندیزونو خبر راځي، نو موږ به تاسو ذمہوار ګرځوو. د امریکا لخوا یو بل ګام چې مقصد یې د ایران د تیلو د بندیزونو څخه بچ کېدلو مخه نیول دي. نوموړي پیمن ویلي چې په دې لړکه واشنگتن د غنو هوادونو څخه ژمنه اغسته چې د ایران د تیلو په ټینکرونو باندې د خپل هوادونو د جندو یا بیرغونو لګولو څخه ډډه وکړي. اخوا د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګنش ویلي چې تهران به هغه حکم نه مني کوم چې دوی د امریکا له خوا غیر قانونه بندیزونه غني. دا خبره نوموړي د دې کال یعنی د کال 2019 په پیل کې بغداد ته د یوې دورې په مهال کړې و. نوموړي زنګنش دا هم ویلی وو په داسې حال چې دوی د امریکا له خوا د بندیزونو لاندې وي. ایران باید خپل تویلو د صادراتو د ځای او کچې په اړه بحث نه کوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
قدر مردوں کو دڑی ورڈیو سارا نے خبروں تک واگی اس سے پامرا گرزو دو بلا فور پلوتا دے چین صدر شی جنگ پنگ سبالا روم تا سفر کئی او امکان دے چھے اٹلی ہم دے چین لوی کاروباری لاری برخ جوڑ شی پلاغ حق لبانی دو وائس اف امریکا رپورٹ تا زمون کمکار عدنان رشید رواندی کئی
تمدا چی اٹلی دا چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یا دا لوی تجارتی لار پا منصوبہ کی شامل شی دا پدا سے حال کے چی دا چین صدر شی جی پنگ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ روم ته ورځي. د ټریلیون ډالر په مصرف جوړیدونکي د نړیوال منصوبه باندې امریکا سختې نیوکې کوي او خبرداري ورکړي چې دا په قرضونو کې د ګیرولو سفارتکاري ده. اروپایي هیوادونه اندېښمن دي چې دغه منصوبې له وجې اول نه کمزوره شوی اتحاد ته نور نقصان رسیدل شي. سیړونکي وایي دا اونۍ د صدر شی جی پینګ د سفر په وخت امکان دی چې اټلی د چین سره یو لوازنامه لاسلیک کړي خو دوی به د دغه لوازنامې عملي کولو پابند نه وي. خو دغه لوازنامه به په بیجنګ کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک نه د منصوبې لپاره د پیسو اغستلو لار هواره کړي. د روم آی ایس پی آی سیړنیز ادارې کې د ایشیا سنټر مرستیاله مشره الیسا ایمګنی وایي داسې ښکارېږي چې په دې لوازنامه کې چین ته د ډیرو صادراتو لیږلو مواقع جوړول دي او زیات امکان دی چې د ایشین بینک نه مالی مرستې ترلاسه کړي. روم تمه لري چې د چین سره به خپله تجارتي خساره راکمه کړي او د چین سرمایه کاری او ایشین بینک لخوا په لوی بنیادي اډانې د جوړولو منصوبو کې خپلې خرچې کمې کړي. دغه لوازنامې سره به د چین کمپنیانو ته د بحیرې روم مصروف بندر 63 ته د رسیدلو موقع ملاو شي. د اټلی نه خپور شوي رپورټ کې ویل شوي اټلی هڅه کوي چې د چین کمپنیانو ته بلنه ورکړي او دوی د درې نورو بندرونو جنوا، پلارمو او ریوینا د غزولو منصوبه کې د سرمایه کاری لپاره آماده کړي. سیړونکي وایي چین په ښکاره د یورو زون کې د کاروباري مقابلې استحصال کوي او د اروپا یو اهم غړی ته د سیمرات ورکولو کوشش کوي چې هغه خپل طرف ته راوړوي. په داسې حال کې چې د چین په دې منصوبه باندې نیوکه کیږي د اټلی سره لوازنامه لاسلیک کول به د چین لپاره لویه ګټه وي. اټلی د اروپا اتحاد بانی غړی دی او د دغه لوازنامې سره به بیجنګ ته د یورو زون ته د ننوتلو لار خلاصه شي. تروسا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو منصوبه کې هغه هیوادونه شامل شوي کوم چې د مالی ستونزو او یا د لانجو سره مخ دي. په دغه کې سریلانکا، مالدیب، یونان او پاکستان شامل دي. اټلی اولنې هیواد دی چېرته چې دا یره کمه ده چې دغه هیواد به د دې منصوبې له سببه په قرضونو کې ګیر شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.